دا یو ساته خبرونه ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشت نهمه، د فروری میاشتې 28مه. پیل خبرونو کوو. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګري او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزي، او د پاکستاني پلاوی مشري د سوداګري او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. د طالبانو د حکومت د سوداګري وزارت ویان مولانا ظهیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د بندرونو د همغږي د کمیټې پر جوړولو، پر سیمه ایزو اسعارو، سوداګري او د خلکو د تاګ را تاګ لپاره د اسانتیا پر رامنځته کولو خبرې کیږي. په بدغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کیږي په دې ولایت کې په شیر یا سرخکان د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بدغیس د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر صفی الله خادم ازادي راډیو ته وویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شیر 315 مثبت پیښې ثبت شوي، چې سږ کال په شمیر کې زیاتوالی راغلی. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی وو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د هغه په خبره د هغو کسانو لپاره چې مخکې د کورونا واکسین دوه ډوزونه لګولي، په دغه کمپاین کې به دریم استن یا تقویتي ډوز یا بوستر ورکړل سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي، د دې سازمان د اضطراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا پر نوې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړه لیک د مسودې د سپارلو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دغه مسوده تیره اونۍ ویټو کړې وه. روسیې د پنځمې په ورځ سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ، چې له امله یې د اوکراین له بېلابېلو ښارونو څخه ډېر خلک وتلو ته مجبور سول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سینټ پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو، وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر 2 نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. افغانستان له بنګلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړه لومړنی لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي، او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقه هم وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې خبرونې په جریان کې پر دې مسایلو راپورونه هم خبرو. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات ودرول، د کار انتقادونه پرولي.
ای اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو انتقادونه کړي، خو طالبان یې دفاع کوي.
تلاشی په ډیر احتیاط روانه ده، خزینه پولیس هم پکې استخدام شوی دي.
په بل راپور کې اوري
د ننګرهار په 13 یو بارونه جوړ شوی دي.
د ټولګټ وزارت د کارکونکو پر ستونزو هم راپور خبرو. د روسیې او اوکراین کړکیچ ته په پام اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام د خبرونې په 2 نیمای کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړیست ورزو د دې خبرونی د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات وځنډول. د طالبانو د حکومت ویان پرون ویل دا بهیر به تر هغو ودروي تر څو د هغو افغانانو وضعیت چې په تیرو شپږ میاشتو کې له افغانستانه وتلي ښه نه سي. ذبیح الله مجاهد ویلي کورنۍ له شرعي عذر پرته او ښځې له محرم پرته له افغانستانه د وتلو اجازه نه لري. ځینې افغانان دغه عمل غیر مسؤولانه بولي. سپیولا ستانکزی او نور تفصیل.
لڅومیا شتورایسی امریکا او نور لویدیزو هیوادونو ته تلو په هیله لزګونه زر افغانان د قطر متحده عرب اماراتو او ترکیه په موقته کمپونو کې میشت کړی شوی. طالبان وی د همدغو ایثارو افغانانو ستونزو ته په کتو نور لا افغانستان د خلکو د استلو مخنیسی. دا خبر د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وکړه.
په دوحه کې اوس ل 15000 ډیر افغانان په بد وضعیت کې یو کم کې وسیږي. همداسې په ترکیه کې ګڼ افغانان چې ځوانان تل په بې سرنوشتۍ کې اوسیږي، زموږ کورنۍ دي او موږ اطفال سته، نو څو د غو سرنوشت معلوم نه سي، موږ نسو خپل افغانان ډنډ ته واچو یا دریاب ته واچو یا اجازه ورپسې څوک استفاده ځینې وکړي. تشویق یا حکومت مسؤلیت د خلکو ساتل دا به تر هغه وخته پورې موقوف وي څو پورې سي ډاټ حاصلېږي چې د دوی ژوند خطر سره نه مخ کیږي.
د طالبانو د پریکړې هغه خلک کوشنی کړي چې امریکا ته د تلو لپاره ډیر انتظار ایستیا او کارونه په جریان کې دي. لدې ډلې خدیجه چې څو کاله یې لیو امریکایي دفتر سره کار کړی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو په تازه پریکړې کلک نیوکه وکړه.
اقدام طالبان را سخت محکوم میکنیم. این مشکلات زیاد را برای نه تنها برای خانما، برای تمام فامیلایی که میخواین از افغانستان برای افغانستان ترک کنن به بار میاره.
به طالبان د بیا واکمنی دو په لومړی اونیو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په همکارۍ له 1.4 میلیون ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې 90% یې د بهرنیو ځواکونو افغان همکارانو او د هغوی کورنۍ وي. د راپورونو له مخې زرګونه نور کسان لا هم امریکا ته د تلو په هیله د کډوالۍ ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي او کارونه په جریان کې دي. سره له دې چې لویدیځو چارواکو ویلي طالبان باید د خلکو د وتلو په مخ خنډ جوړ نه کړي، خو ذبیح الله مجاهد وویل د خلکو د ایستلو لپاره دوی له امریکایانو سره کوم اوږدمهاله ژمنه نه وه کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې وروستۍ رسمي الوتنه چې د ویستلو د پروسې د یوې برخې په توګه یو شمېر افغانان بهر انتقال کړل د ډسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوه او له هغې راهیسې په دې هدف هېڅ الوتنه نه ده شوې.
د ټولګټو وزارت پلسګونو انجینران او کارکونکو شکایت کوي چې لڅو میاشتو را پدی خو به برخلیک سی او د او میاشتو معاش نه دی ورکول سوی. دوی په کابل کې اعتراض غونډه کړي. دا هم تفصیل
د فوایدامي وزارت اړوند د انجینران او نور پخوانی کارکونکو ادعا کوي چې د خپل ماشونو د ترلاسه کولو او خپل بستونو کې د بیرته مقرریدو لپاره د طالبانو د حکومت تر ریاست الوزرا پورې تللی دي، خو تر اوسه یې غوښتنې نه دي منل شوي. دا اعتراض کوونکي چې شمېر یې لاویا تر اتیا کسانو پورې رسیږي، د یک شنبه په ورځ په کابل کې اعتراض وکړ چې د خپل و میاشتو ماشونو د غوښتلو تر څنګ یې په خپلو پخوانیو دندو د بیا مقرریدو غوښتنه کوله. دوی اعتراض کوونکو ابراهیم خلیل او رحمت شریف ازادي راډیو ته وویل
موږ د فوایدامې له وزارت غواړو چې د انجینرانو د و میاشتو معاش ورکړي او کادرونه د بیرته جذب شي.
موږ هلته لاړو وزارت سره لوړپور چروک سره مو خپل عریضه خپل شکایتونه شریک کړل. خو کوم ځواب رانه کوي زمون کار نه دی لاړ شي رئیس وزارت ته ورشي. کله چې موږ لاړو رئیس وزارت ته یې زمون عریضه حبس کړه، بندي کړه ځان سره. تقریبا دا دی وو تم نشي تیرې کې زمون نه څه احوال واخلي نه مو څه پوښتنه کوي.
دا اعتراض کوونکي ادعا کوي چې د انټي بستونو 400 انجینران چې د فوایدامي وزارت په مختلفو برخو کې کار کاوه اوس وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د پخوانی جمهوری حکومت له وخت رانیولې تر دې دمه یې د اوو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې انټي بستونه د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر بنسټ د زمري ریاست میاشتې په 15 نیټه لغوه شوي، خو هڅې روانې دي چې دا بستونه بیا رامنځته شي. د فواید عامې وزارت ویان حمید الله مصباح
په نوي تشکیل کې چې موږ د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کړې ده د طرز العمل سره سم هغه زموږ د غوښتنې پر اساس مشرتابه 180 بستونه د انټیرا کړې دي، خو موږ د وزارت تشکیل جوړ کړی اداره امور ته ملګرې ده.
نوموړي زیاته کړه هر وخت چې د وزارت تشکیل د چارو د ادارې لخوا منظور شي د ګمارنو په برخه کې به هم اقدام وشي. ښاغلی مصباح زیاته کړه چې د انټي بستونو له لغوه کېدو سره ماشونه هم شوی او په دې اړه څه نشته. انټي د ملي فنی مرستو عبارت مخفف دی او هغو ماشونو ته ویل کیږي چې په تیر جمهوري نظام کې قراردادي کارکونکو ته له پراختیایي بودیجې څخه ورکول کېده. د شمیرو پر بنسټ په پخواني حکومت کې 40000 کسانو په انټي بستونو کار کاوه چې 10000 کارکونکو له اختیاري بودیجې او 10000 نورو یې له غیر اختیاري بودیجې معاش اخیسته.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اروپایي ټولنې په کابل کې پر کور تلاشیو سخت انتقادونه وکړل. طالبانو بیا ټینګار کړی چې د کورونو تلاشي د ناقانونه وسلو د ضبطولو او د ناامنیو د مخنیوي لپاره کیږي. سپی ولستنګزی پری رپورت جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازولۍ مشر وون برانت ویلي کور په کور تلاشی باید سمدستي ودرېږي. هغه په دې تړاو پرون ناوخته یو ټویټ کړی دی. د سفیر برانت په ټویټري بیان کې راغلی چې د ویرې خپرول، د کورونو تلاشی، د خلکو نیول او مختلفو قومونو د خلکو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جنایت دی او باید سمدستي ودرېږي. سفیر برانت طالبانو ته ویلي چې د پوتین د جګړې سربیره موږ تاسو څارو. د پوتین له جګړې د سفیر برانت منظور پر اوکراین د روسیې یرغل دی چې له څو ورځو یې د نړۍ نظر ورجلب کړی دی. د کابل ښار ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د طالبانو ځواکونه ځینو کورونو ته بې اجازې ورننوځي او د کور توکي ورګډوډوي. ځینو نورو کابل ښاریانو بیا د دغو عملیاتو ننګه کړې او د امنیت لپاره یې مهمه بللې. په خپله طالبان وایي د عملیات بریالي دي او هدف یې د امنیت لا ټینګښت دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه په یو کانفرنس کې وویل
د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې دا عملیات د خلکو د عام ولس په ضد نه دي او د هیچا په وړاندې باندې هم کوم بد نیت نه لري، بلکې صرف هغه څوک چې اختطاف چې د غل ده چې هغه زموږ ټولنې ته بې ثباتي راولي، بې امني پېښوي، د خلکو ژوند په خطر کې غورځي، د هغو په وړاندې باندې عملیات دي. نو ښاریان دې هم مطمئن اوسېږي. تلاشي په ډېر احتیاط روانه ده. خزینه پولیس هم پکې استخدام شوي دي. د کورونو تلاشي په برخه کې هغوی همکاري کوي.
د مجاهد د څرګندونو په اساس د نیول شوو سپکو او درنو وسلو شمېر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. په دې سربېره ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 غلا او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو ته سوله راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د میدان شار پخوانی شارواله ظریفه غفاری شپږ میاشتې په بهر کې لاستوګنې ورغسته خپل هیواد ته ستنه سوي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته بیرته په دې خاطر ستنه سوي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د میدان خار پخوانی خارواله ظریفه غفاری شپږ میاستې په بهر کې لاستوګنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه سوې ده. هغه غفاری پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو پر مهال د تخلیې په بهیر کې جرمني ته کډواله سوې وه. خو دا چې وسولې بیرته افغانستان ته ستنه سوې، په دې اړه یې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما شعار پریخود او د عملی کار او مرستې لپاره خپل ولس سره غلم. د افغاني او اسلامي ارزښتونو پر وړاندې کې د افغان میرمن د خون لپاره کار زموږ لومړیتوب دی. که په دې غیر سیاسي او د خدای د مخلوق د خدمت په لاره کې څوک ماته زیان رسوي، پروايي هم نه لرم.
اغلی غفاری له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د فشارونو لپاره د میلیونونو بېوزله افغانان نه قرباني کوي. هغه وایي په اوسنۍ شرایطو کې د افغان خزو وینجو او بېوزله خلکو لاسنیوي تر بل هر وخت اړین دی او په خبره هم دې خبرې اړستلې چې بیرته افغانستان ته ستنسي. له ظریفي غفاری مو د هغې د امنیت د خوندیتوب په اړه وپوښتل. هغې په دې اړه وویل
تر اوسه خوندی یم او د طالبان پر هغو وعدو مې باور کړی چې ټول بهر میشت افغانانو ته یې بار بار ویلي چې له کومې ستونزې پرته د خپل هیواد خدمت ته راتلی شي. نو وګورو چې څه پېښېږي او دوی په خپل وعدو باندې څومره ولاړ دي.
مخکې تر دې اکثره طالب چارواکو په ټولو بهر میشتو او کډوالو افغانانو او آن د پخواني نظام په ټولو چارواکو په ځلونو غږ کړی چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه سي. خو د اغلی غفاری هیواد ته په بیرته ستنېدو د تیر جمهوري نظام ځینو چارواکو نیوکې هم کړي دي. د افغان فلم پخواني مشر سهرا کریمی په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له ظریفي غفاری یې دا تمه نه وه او هغه یې تورنه کړي چې طالبانو سره یو ځای شوي. خو د ظریفي غفاری میړه په ځواب کې ورته لیکلي چې هغه یوازې د ولس د خدمت لپاره هیواد ته ستنه سوي. ظریفه غفاری د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 2019 کال کې د میدان وردګو ولایت د میدان خار خروالي په توګه وګمارل شو. خو د نهو میاشتو په تیریدو له سیمه ایزو مخالفتونو او لانجو وروسته وتوانېده چې خپل دنده پیل کړي. په دې موده کې پر هغه څو ځلې وسلوال بریدونه هم وسول او آن دا چې په یو هدفي برید کې پلار هم موزل سه. هغه وزنه چې کومې وسلوالې ډلې پلان نه ده منلې. ظریفي غفاری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د نړۍ د زړورو ښځو جایزه هم ګټلې ده.
ازادي راډیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د اوکراین په اړه چې د نړۍ په زیاتو مطبوعاتو کې د سر موضوع ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د هغو افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی چې په اوکراین کې پناه غوښتې ده. د دغو افغانانو له ډلې یو شمیر وایي هڅه کوي ځانونه پولند یا نورو هیوادونو ته ورسوي. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنځمه پر اس پایل سو. نور تفصیل له سفی ولاستانیک زینه.
یو شمیر افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې د اوسا ژوند په نیت اوکراین ته رسېدلي و، اوس له دې ځایه هم کډې ته اړ شوي څو ځان د روسیې له بریدونو وژغوري. کبیر نظری چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته له کورنۍ سره کیف ته تللی و، اوس د روسیې له یرغل وروسته یو ځل بیا تېښتې ته اړ شوی. نوموړي تېره شپه پولنډ ته په لار ازادي راډیو ته وویل:
زموږ
سیمې ته نږدې یو راکټ ولګېد او اپارتمانونه یې ویجاړ کړل. وضعیت خورا خراب دی. موږ 45 کیلومتره مزل وکړ، نه اوبه او نه ډوډۍ شته. زه د پولنډ سرحد ته ورسېدم. په لار کې ماشومان، کورنۍ، ټول د اوکراین یا د افغانستان ډېر په بد وضعیت کې دي. د سی این این دی راپور له مخې د 2021 کال په اګست کې 360 افغانان له کابل څخه د خلکو د ایستلو په بهیر کې اوکراین ته ورسول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل د پنځمه په سهار پیل شو. یو بل افغان چې کیف کې محصل دی په خپل فیسبوک پاڼه پولنډ ته د سفر ویډیو خپره کړې او ګیله من دی چې افغان دولت ورسره همکاري نه ده کړې.
نو موږ مجبور یو چې اوس تقریبا 40 کیلومتره مزل په پښو وکړو. بس روان یو. دغه دی باندې مقام شروع شو. 40 کیلومتره مزل راته پاتې دی د پولنډ پورې. دا ټول وجه زمونږ د ملک، زمونږ د حکومت بې وسي وه چې موږ سره یې کومک نه وکړای شو چې په وخت مو او په خوندیتوب سره مو پولنډ ته واړوي. د انډیا محصلین، د پاکستان محصلین ټولو سره د خپلو سفارتونو
د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ د اوکراین د کډوالۍ ادارې په حواله راپور ورکړی چې نږدې 1500 افغانان په اوکراین کې دایمي اقامه لري او 233 نور هم په موقته ویزو اوسیږي. خو ځینې راپورونه په اوکراین کې د میشتو افغانانو شمیر لوړ بولي او وایي چې یو شمیر یې د رسمي استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله له حکومت سره نه دي ثبت شوي.
بیا هم د اوکراین په اړه، اروپایي ټولنه د روسیې پر مخ خپل هوایي حریم تړي او له اوکراین سره د دفاعي سیستمونو او نور پوځي تجهیزاتو پر رانیولو او لیږد کې مرسته کوي. د اروپایي کمیسیون مشر یکشنبه نا وخته د دغو اقداماتو خبر ورکړ. اخوا د راپورونو له مخې تمه ده له څلور ورځو سختو نشتو او بریدونو وروسته روسي چارواکي له اوکراینی چارواکو سره د بیلاروس په سرحد کې خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات له سپی ولا ستنګزینه.
اروپایي ټولنې پر اوکراین د روسیې د بریدونو په خبرګون له اوکراین سره د پراخې پوځي همکارۍ ډاډ ورکړی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین یکشنبه ناوخته اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه په پام کې لري د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاعي سیستمونو، ټانک ضد وسلو، مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي.
اروپایي ټولنه یو وار بیا د اوکراین په ملاتړ او د یرغلګر پر ضد چې د پوتین روسیه ده د بندیزونو د لګولو لپاره ګام پورته کوي. اروپایي ټولنه به د یو داسې هیواد لپاره د وسلو او نورو مهماتو د پیرلو او لیږلو تمویل په غاره واخلي چې تر برید لاندې دی.
د اروپایي کمیسیون مشر زیاته کړه چې په روسیې باندې د تازه بندیزونو په اساس به د اروپا هوایي حریم د ټولو روسي الوتکو پر مخ تړلی وي. کاناډا هم اعلان کړی چې له یکشنبه د روسیې د الوتکو پر مخ خپل هوایي حریم تړلی دی. روسیې له پنځمه سهار وختي په اوکراین باندې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې درانه پوځي بریدونه پیل کړل. د جګړې لمن تر پلازمېنې کیف رسېدلی، چېرته چې د اوکراین وسلوال ځواکونه او لکونه مسلح شوي اوکراینیان د دفاع لپاره مبارزه کوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې پر خپل ګاونډ اوکراین د بریدونو امر کړی و، د لویدیځو او اروپایي هیوادونو په دریځونو غوسه دی. پوتین په یو بیان کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه د روسیې په وړاندې تند دریځونه بیانوي، نو ځکه د دفاع وزارت ته امر کوي چې د روسیې اټومي ځواک یا استوي بمونه چمتو وساتي. پوتین داسې وخت دا امر کړی چې د اوکراین د جمهوري ریاست د څرګندونو له مخې د اوکراین او روسیې حکومتي پلاوي د بیلاروس په سرحد کې سره ګوري.
ازادي رادیو ته غوښیست پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې مدته د افغانستان د قانونو په اړه یو مطلب چمتو کړي او د غراز بواوري چې په ننګرهار کې سکهال نوي بنونه زیات شوې دي. د سر موضوع تر ازو د تیر جمهوریت حکومت ځینې پخوانی چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د قانونو د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د تیر حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو نه یوازې د هیواد د قانونو ناقانونه کیندنه روانه ده، بلکې د خام موادو په توګه بهرنیو هیوادونو ته انتقال د افغانستان د اقتصاد لپاره ستر زیان هم دی. خو طالبان بیا وایي د مافیایي کړیو فعالیتونه بند دي او له دې وروسته د غیر قانوني کیندنو او انتقالاتو مخه نیول شوی. دغه راپور کې زما همکار فیروزی عزیزی د افغانستان د قانونو وضعیت ته لنډه کتنه کړې.
د افغانستان قانونه هغه طبي زیرمې چې لامل یې د دغه هیواد د اقتصادي رغونې لپاره ورته هیله مندیسته. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې له طبي قانونو او زیرمو غني بلل کیږي. د دغه هیواد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د قانونو په ځانګړې توګه مرمر او تالکو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال شهرت وموند چې په دې برخه کې د کیندلو پروسس، انتقالات او صادرات ستري او منځنۍ پروژې هم د پلي کېدو په حال کې وي. خو اوس پر دغه هیواد طالبان واکمن شوی، د افغانستان د دغه لوړ ارزښت زیرمو وضعیت څرنګه دی؟ د تیر جمهوري حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی چې په دې برخه کې کلونه کار، تعلیم او تحقیق کړی، ازادي راډیو سره په دې اړه د نورو معلوماتو شریکولو ترڅنګ اندېښنه وکړه چې ګواکې په اوسنیو شرایطو کې دغه قانون د ناقانونه کیندنو او په هیواد دننه د پروسس د فرصتونو د نشټوالي له امله لوړو اقتصادي زیانونو او ګواښ سره مخ دي.
پاغه وخت کې هم بحث د غیر قانوني کیندونو مطرح وو، اوس هم د غیر قانوني کیندونو بحث مطرح دی. کچیرې افغانستان منابع یا زیرمې په غیر قانوني شکل سره یا په خام موادو شکل سره نور هیوادونو ته ورکړل شي، له دې نه به تر ډېره زیاته مؤثر استفاده نور هیوادونه وکړي او تاوان به د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ښاغلی مطفی زیاتوي د تیر جمهوري حکومت پر مهال او تر هغه مخکې کلونو کې د افغانستان د قانونو لپاره له جیولوژیکي اړخه سرویګانې او څېړنې سوي. خدای وایي اوس دا اندېښنه شته چې هغه سوي سرویګانې څومره خوندي پاتې کېدای شي، ځکه په خبره یې اوسني حکومت کې په دې برخه کې د ظرفیت لرونکو او په کارپو خلکو کمی موجود دی. د دې خبره تال، کرومایټ، مرمر او ګڼې نورې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج، همدارنګه د سیمنټو او نورو ساختماني موادو د تولید پروژې تر اسلان دی ویچه په دې ورستیو کې د هیواد د گاونډیو هیوادونو ترڅنګ د اروپا او امریکا ځینو هیوادونو ته صادرات کېدل. خغلای مطفی زیاتوي د افغانستان د اوسنیو سیاسي نامطلوبو شرایطو او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندلو لامل د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان د قانونو خپل سره کیندنې او انتقالاتو ته لاري برابرې کړي. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی د حکومتولۍ په پایل سره د ټولو هغو مافیایي کړیو لاسونه لړند شوي چې د افغانستان قانونه به ناقانونه کیندل او لوټل. د دغه وزارت ویان مفتي برهان ازادي راډیو ته وویل
هغه مخکینی کم چې د معدنیاتو مافیایي کړی ولې هغه نور لمنځه تللی دي او هغه خود سرانه استخراج او هغه خود سرانه انتقالات نور بنسوي دي.
دا وی په تیر حکومت کې خلکو زیات خپل سر کیندنې کړي، خو د دې لپاره چې دوی اوس د خام موادو په توګه انتقالات بند کړي، خلک د ثبت لپاره دوی سره شریکوي. ښاغلی برهان وایي د وزارت د اوس لپاره د قانون د کیندلو تر ډیر سوسیاتي وړي او ستري پروژې د طلبۍ ته وړاندې کړي او د نورو پروژو په برخه کې هم د تیر نظام د سویو قراردادونو لمخې له شرکتونو سره پر پلي کېدو کار روان دی. وړاندې تر دې د افغانستان د قانونو په ځانګړې توګه صنعتي منرالونه به نور هیوادونو د خامو موادو په توګه انتقالیدل، چې په دې سره به په نورو هیوادونو کې افغان پروسس شوی قانونه به د هماغه هیوادونو په نوم تر اروپا، امریکا او نورو نړیوالو هیوادونو رسیدل. خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي د دوی لوري په تیرو قراردادونو کې درامنسته شوی اصلاحات لمخې د کیندنو ټولو شرکتونو باندې شرط ایښودل شوی چې باید پروسس هم په هیواد دننه وسی. خو اوس چې اکثره بهرنۍ ادارې او شرکتونه له افغانستانه وتلي، آیا په اوسنیو شرایطو کې دغه شرکتونو د بیا پنګونې لپاره فرصت برابر دی؟ د اقتصادي چارو پوه ظریف امینیار وایي دا هر څه هغه مهال شونې کېدای شي چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ثبات یقیني وي.
عموم کې متوسط المدت او طول مدت سرمایه گذاری ده، یعنی پانګه چونه په قانونو کې ډیر زر نتیجه نه ورکوي، به غیر لپاره ضرورت ده چې سیاسي ثبات لاسته راشي، بیا وشي کړی چې دغه سرمایه مسته راشي چې یو میکانیزم ته جوړ شي.
ټاپی او مسایناک له هوسترو پروژو دي چې که په افغانستان د نننه د پلي کېدو لپاره فرصت برابر شي، افغانستان به له اقتصادي اړخه په پښو درېدلو هیوادونو کې حساب سي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د افغانستان ثمرات، سره زر، مس، الماس، لاجورد، همدارنګه د طبیعي ذخایرو په برخه کې لیتیم او یورانیم، ګاز او تیل د نړۍ له لوړ کیفیت او نوعیت لرونکو کانونو څخه دي.
سږ کال په ننګرهار کې پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه تازه بنونه جوړ شوی. د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه بنونه خلکو ته د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې جوړ شوی چې راتلونکي کې به نور سیمو ته هم وغځول شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږ کال یې دغه ولایت په 14 ولسوالیو کې خلکو ته پر شاوخوا 2500 جریب ځمکه د لیمو، مالټو، شفتالو، انارو، الوچو، مڼو، سرو املوکو او نورو بوټو بڼونه جوړ کړي دي. د دغه ریاست ویاند اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل چې جوړ شوی بڼونه یې چې سلګونو کسانو ته پکې د کار کولو زمينه هم برابره شوې وه، له یاد ریاست سره د زینو همکارو بنسټونو په همکاري جوړ کړي او د زورګونه جریب نورو بڼونو د جوړېدو ژمنې ترلاسه کړې دي. د خاغلی سبحانی په خبره هیلمن دی چې د یادو بڼونو په جوړېدو سره به راتلونکي کې بڼوالي پیاوړي، د بڼوالو او کروندګرو اقتصاد ښه او د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راشي.
خوشبختانه سکل هم پر 1250 جریب ځمکه د اروپی امپ روټا پیس او سیباټ په همکارو پروژو لورې د ننګرهار په 14 ولسوالیو پچیرا ګام، غنی خیل، حسکمینه، بټی کوټ، ممندارا، سرخود، درنور، لالپوره، چپرهار، روداد، کوټ، خوګیانو او چین کې بڼونه جوړ شوي دي.
د کرنې او مالداري ریاست د ویاند اجمل سبحانی په خبره د ننګرهار لپاره د 2300 جریب نورې ځمکې سروې شوې ده چې را روان منی موسم کې پرې د بڼونو جوړولو پلان شته دی. بل پلو بڼوال او کروندګر که څه هم له دې چارې خوښ او راتلونکي ته هیله من کړي، خو په دې برخه کې د کاري وسایلو او نورو امکاناتو همکاري ته اړ دي. حبیب الله چې په ننګرهار کې ورته په 2 جریب ځمکه بڼ جوړ شوی، له کرنې ریاست او نورو مرستندوی موسساتو غواړي چې بڼوالو ته د یادو بڼونو د جوړېدو تر څنګ د بڼونو د پاللو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي.
دا باغونه موږ له کینولو موږ له نه ګوري کنه از موږ وسیم نشته دی چې موږ له د انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وای غواړي د سینو چرته وای کړل او به سر نه راښکار کوي او ناراضي کنه. نو چې موږ سره کومکونه وکړه په د وای کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي موږ دومره ځمکه بند کړه، ولیکن وسه یو رقم وسم شته دی خو همدې لپاره بند کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د بڼوالو او کروندګرو له دې ډلې د شمس الحق په باور د داشن بڼونو جوړول د کوکنارو له کرکلي د کروندګرو د مخړولو لپاره یو خلاره او بدیل دی.
زمنګ د وطن د باغونو او د میوېجات بوټي ډېر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پرانی شي کېدای ته ټول ضرر دي او دا باغونه چې وکړ شي دا د ټول ملت ته د کلی ته مو خاري او ته ډېر फायदा ورکړي. هر شي کې ډېر بهتره ده میوه.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست بیا وایي چې تر دې د مایي بڼوال او کروندګرو سره لمړنۍ اړینې مرستې کړي او راتلونکي ته هم ورته د همکاري وژمنه کوي.
اوریدونکو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د خپلو سیمو د وضعیت په اړه مو ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنو د کتاب ماشمه د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام درخواست دا دی چې په افغانستان کې قیمتي یو ورځ نه بل تزافه کیږي د لسو شی په سلو د سلو شی په زر دا اخر بم دا اندازه به کم دي ترسیږي او دا حالت به کم حکم دي ترسیږي تو انا طاقت ټوپل لري.
السلام علیکم. دا زادی راځي چې دا غوښتنه د شرکت او زما دا مستاتو پر ټول کارکونکو زدا زغ کومه د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې باید دغه مرستې شخص په عدالت سره وویشل شي او دا ټولو خلکو ته اکثره نه رسیږي او مړو خلکو ته رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علی شنګ ورسوالۍ نه. اوروره وایي چې غل نه یې نو بادشاہ نه هم ویریږي. دغه د تالاشۍ په حساب کې دا خلک راپورونه ورکوي چې ویره خپرې، هیڅ ویره نه خپرې او دا د خلکو نه ویره ختموي. د خلکو د کورونو نه غلا او چور چپول چې شوي هغه ختموي او په وطن کې آرامي راولي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
له اسد الله لودین مننه چې د خبرونه په دې برخه کې ستاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې نور مسایل ته مخه کړو، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. ټاکل سوی چې د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاوی نن په تورخم کې سره وګوري. د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی او د پاکستانی پلاوی مشري د سوداګری او صنایعو په برخه کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار عبدالرزاق داوود کوي. په بدرس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې دوی میاشتې کېږي په دې ولایت کې په شری اسرخکان داخته کېدو 325 پیښه سبسيوي چې لدې جملې څلور ماشومان مړ شوي دي. د بدرس د روغتیا ریاست مرستيال ډاکټر صفی الله خادم ازادي رادیو ته ویل په تیر 2021 میلادي کال کې د شری 315 اویا مثبت پیښه سبسيوي چې ساشکلی په شمیر کې زیاتواله راغله. تر دې مخکې په بدخشان کې د دوو میاشتو په موده کې په شری ناروغي د څلور اویا ماشومانو د مړینې خبر ورکول سوی وو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت په پام کې لري چې را روانه میاشت په ټول هیواد کې د کورونا، شری او پولیو سراسري واکسین پایل کړي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو او شری واکسین، د غرض ځوانانو او زړو ته د کورونا ضد واکسین ولګول سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړلیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي د دې سازمان د استراري عمومي غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په پام کې ده دا غونډه نن دوشنبه وسی. د امنیت شورا پرنی غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې یو لسوی د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د پریکړلیک د مسودې د سپارلو په لوي رائے ورکړه. روسیې د پنځمې پورز سهار وختي پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لامل یې د اوکراین له بیلابیلو شهرونو څخه ډیر خلک وتلو ته مجبور اسول. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر په فرانسیس له اوکراینی کډوالو سره د مرستې لپاره د بشري دهلیزونو د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړې چې جګړه مار باید په دې باور ونه غولېږي چې خدای له دوی سره دی. په پرون د واتیکان په سنت پیټرزبرګ میدان کې د زرګونو کسانو په منځ کې چې د اوکراین بیرغونه یې په لاسونو کې وو وویل چې زړه یې مات دی او خلک باید د مارچ پر دویمه نیټه د سولې لپاره دعا وکړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپل دریمه او وروستۍ یو ورځنۍ یا 500 سوره لوبه کوي. افغانستان له بنگلاديش سره د کرکټ د نړیوال جام د سوپر لیگ ډړې کې دواړي لمړنۍ لوبي بایللې او ځینې مهم امتیازونه یې له لاسه ورکړي دي. د سوپر لیگ په پای کې د سر اته ټیمونه نیخ په نیغه نړیوال جام ته ورځي او پاتې لوبډلې باید په غوروي تورنمنت کې برخه واخلي. تمه ده دواړه ټیمونه دوی شل اوره مسابقه هم وکړي. پننګرهار کې د کورونایو تولیداتو دوه ورځنی نندرتون پرانستل شوی. دغه نندرتون په دې ولایت کې د خراسان پانتون لخوا د دې ولایت د صنعت او سوداګری خونی په همکاري جوړ شوی. دا هم راپور
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو دوه ورځنی دغه نندرتون د دې ولایت د خراسان په هنتون لوري د دې ولایت د صنعت او سوداګری خونی په همکارۍ نن یک شنبه پرانستل شو. د یاد په هنتون رئیس طارق کمال د نندرتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دغه نندرتون کې د هیواد ډیر شو تولیدي فابریکو خپل تولیدات نندارې ته یخي چې دوه ورځې به دوام وکړي. نوموړی وایي د نندرتون له جوړېدو یې موخه کورنۍ او تولیداتو ته د خلکو پام اړونه او په دې برخه کې د پانګوالو هڅول دي.
د دې کې تقریبا 150 کمپنۍ یې ساه اخیستې ده چې په دې کې به زمونږ ملي تولیدات چې اکثرت په ننګرهار کې جوړیږي د دې نمایش بکی. زمونږ محصلینو ته د باندې میلمنو ته تر څو زمونږ ځوانان او زمونږ د افغانستان خلک بالخصوص د ننګرهار د موږ د دې ملي تولیداتو نه خبر شي او د دې تولیداتو په استفاده کې موږ په خپل روزمره ژوند کې دې ته ترویج ورکو.
په ورته مهال د ننګرهار د صنعتکارانو ټولنې مشر حاجی تور ملنګ د دا ډول نندرتونونو په لاره چول د کورنۍ او تولیداتو لپاره د بازار موندنې برخه کې ګټور بولی او وایي چې په دې سره به دوی وکول شي چې خپل تولیداتو ته په اسانۍ بازار موندنه وکړي.
نندرتون د دې لپاره وي چې د صنعتکار د فابریکادار مارکیټینګ وي. مارکیټینګ معنی دا چې د هر څوک چې راځي که عوام وي که دولتي چارواکي هغه لیدنه کوي ګوري چې په افغانستان کې په ننګرهار کې کم تولیدات شته هغه هغه کیږي چې موږ دغه تولیدات لرو او کېدای شي چې هغه هم تولیدات خوښ شي او د خریدور نه وکړي.
د یادونه وړ ده چې د صنعتي فابریکو مسولین د خپل تولید پر وړاندې د برېښنا نشټواله لوی خند بولی او زیاته وی چې کستونځه حل شینو تولیدات به زیات او هیواد به د ځان بساینې پر لور ګړندای پرمختګ وکړي.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دی ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د رکوسوی عزیزانو د خبرونه قدرمن غوستانو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. ستاسو د پوره روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګران دوستانو په تیر هفته کې بیا هم ستاسو د خوا موږ ته یو ګڼ شمیر پیغامونه را رسیدلی و چې په هغو کې د خپل رکوسوی خپلوانو او عزیزانو پلټنه کوي. اکثر پیغامونه چې تاسو سب کړی و سم و، یعنی چې کومه تخنیکی یا کومه بل ستونزه نه درلوده، خو یو څو محدود پیغامونه چې تاسو سب کړی و ځینې تخنیکی مشکل درلود، مثلا یا دا چې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي او یا پر یو داسې ځای باندې ستاسو پیغام پرې سوی دی چې تاسو په هغه کې د خپل ورک سوي عزیز نوم او نشانه ذکر کړی ده چې له همدې کبله دغه پیغام نیمګړی پاتې سوی دی. نو که چیرې تاسو په دې اونۍ کې خپل پیغام د راډیو له لارې وانه اوریدئ، نو لطفا خپل ژغ د سره ثبت کړئ، ځکه چې موږ ستاسو پیغامونه چې کومه ستونزه ونه لري حتماً یې درته خبرو. نور نو ستاسو زیات وخت نه نیسم، دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
داتي یو لکه د خپلان نیبي د حجاز له فال غازي او ما په رام ته کړو دا دی لا دې تر نو زه سي دې لا نه ول ته کړالي وکورته دا دی وکي چې دا په رام شه صفه د ودا شي سلام پېره.
ګران اورور زه هم تاسو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روشانه او ډېر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لارې پیدا سو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډېر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډېر مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالۍ خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریا او خوشحالي غواړم. مننه.
زه هم زله لغمانه یم او د لغمان نه یم. موږ سره ګرانه یو مسوم در څلور میاشتې نه په دې خواته دغه ماشوم د اته کلونو په عمر دی. دغه نوم چې دی سعادت یادوي، وړکی ماشوم دی او دغه چې د هر چا وي د هر ورور وي. نو مهرباني دې وکړي موږ ته دې په دغه دوه شمېرو باندې زنګ وهي. اول ورته سلط شمېره وایم، صفر اته اویا پنځه ویس اته اویا څلور سوه یو او بل امتحان شمېره ده صفر اوسر شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش. چې بیا ورته وایم یو ځلې صفر اووه اته دوه مہربانی جی وکڑی دکھ ماشوم پاڑا دے ہم تخلے سے نکی ہوئے اور ماشوم جی تر لا سکی. السلام
نصیب رحمان عبد الرحمن ولید نه میړی کني ولې یو نفر چې نوم یې اغاجان ده په لګاسبي تکلیفم لري. د پلار نوم عبد الستار یادې، د خپل ورور نوم تورجان یادې، د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمندو کلی پورې تعلق لري. چې دا خپل اغاجان دغه خبره کوي چې د میرمندو د کلی څخه یې ما نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمندو د کلی د عدالت په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبن نه ذات شوې موضوع ته لغمان تر اغلې مې د خپل کورنۍ په اړه معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یا د سوک جنګلوي والا سوکي دماغ غوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارم. ما سره د پلان د شمارو اړیکونه شي، زه به ورته د غاجان په اړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا. نو شماره بیا تکرارم، صفر اتاویا اووه شپېته یویش دوه سوه څلور اتیا. وسلام.
سفل خوستایم له ګلابونو خوست ولایت څخه مو بدلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري نوم راځه ولایت وی سپین کالی پر سندي دای وای چې د پکتیا ولایت یما خلک ته اساسي ستوند لري کده هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسي ام ټی ان شماره 0-2-5-1-8-1-8-1 د شماره تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 د سیم شماره هم وایم 0-3-3-1-1-1 روشان شماره هم وایم 0-2-9-8-1-8-1-8-1 شماره تکرار 0-2-9-8-1-8-1-8-1 تر بیا سل خوستای ګل ګل خوست لایت وایم
سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه یم تایر روشان رور مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوتان دی نو کم از کم دا مونږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په ژبه باندې بیا په شهي زبان دی زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي ته کې یا نور دوستان ملګري ته کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو مونږ سره ضروري او د زړه همدردی بیا په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم لمړی ورته اتصالات شماره وایم 0-1-2-2-9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0-5-9-6-4-3-3 روسی شماره ورته افغان وایم افغان شماره د 0-9-4-9-1-1 شماری ورته بیا تکراروم 1-1 لومړی اتصالات شماره د 0-8-1-2-2-3-9 روشن شماره د 0-9-6-6-8-5 روسی افغان شماره وایم 0-2-0-9-0-0-9-0-1
کار دران دی مل جلال آباد نه په دمو سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کالو مری د خپل نومې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي او د مخ یو تور غوندې خال دی دغه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځي مې اعلانو ما دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شماره د غوندې سیم نه پر وسه وا 0-9-5-0-9-0-5 یعنی 0-0-0-9-5-0-0 اتصالات شمیره ده 0-1-3-9-6-3 یعنی 0-8-1-3-0-9-6-3 او ریبا شمارو مرد سیر خلوائی مروسی وکی جیسی 0-1-3-0-6-5 یعنی 0-1-3-0-5 دغه د ټیټ کوش ماری دی ازادي راډیو نه لکه چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او تر څو دغه چا کورنۍ کوچنۍ چې دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مانا نه ډیر خوږ خبرونه مخه چوري بیا خلک خلکو پسې به ګیر دي چې دغه ټوټه دجو داشي وي نو ازادي راډیو دی ژوند دی وی او نتاکان دی ژوند دی خو به وان
قدرمن اوریدونکو دا و د هغو کسانو پیغامونه چې تاسو د زینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاوه په دې هیله چې تاسو ټول اوریدونکو دغه ارمان تر سره سي راځي چې اوس به هم د هغو اوریدونکو سبتي پیغامونه سره واورو چې د خپل ورکو سوي کسانو په لټه کې دي
بلې طاهر روشن صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم ما یو دوست دی د فاضل په نامه دی په اصل کې د مرجع دی فاضل نومیږي د ګلوجان زوی دی د حج وکیل اکا مرحوم مسی دی او نشه یادار چې د ورځو ترمنځ شین خال دی د تیرو اتو کالو رئیس موږ نه د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو نو که هر مسلمان وروسته د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمیره باندې اطلاع راکړي موږ دې په خبر کې اتصالات شمیره ده 0 2 2 1 9 5 9 شماره یو ځل بیا وایم 0 2 2 1 9 5 9 مننه شه چاري شه ژوند السلام علیکم
السلام علیکم زه سمیع الحق د هلمند ولایت نوزات ولسوالۍ څخه خبر کوم زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهوره په لالا دی د هلمند ولایت نوزات ولسوالۍ د کلی بادام څخه یوه هفته ته مخه نظر کسوی دی شنه یې کالي شنه یې کرتي شنه پټو په سر کې سپین ویښتان دي که هر روز مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 3 1 4 6 0 9 9 5 بل شمیره 0 8 8 3 3 6 2 8 2 یو ځل بیا 0 3 1 4 6 0 9 5 بل شمیره 0 8 8 3 3 6 2 8 5 السلام
السلام علیکم زه محمد نبی د هلمند د ولایت نزاد او لطالی خبر کوم زما زوی چې نوم یې نور الحق دی او عمر یې 15 کال دی دا یو وخت کې زه کور نه در کښوی دی نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلی څخه کې څوک په حاله معلومات لري په دغه شمیره دی مستزم وي 0 8 3 2 8 بلش میاره ده 0 3 1 4 0 9 9 5 و السلام
سلامونه بلال تنها پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته د ننګرهار نه د مخیب په نوم ماشوم شاوخوا 3 میاشتې کېږي زیلچکي کالي پر تندې د ننګرهار کابل جلال آباد د سرکې نه نادرکه شوی که چاته معلومات وي نو په دغه شمارو دې موږ ته رابطه راکړي او خپل جایزه دې ترلاسه کړي یعنې چې دا ماشوم څه اثر دی اړیکو شمارې ورته وایم شمارې اتصالات نه شروع 0 1 2 2 2 2 یعنې 0 8 1 2 2 2 3 2 روشن شماره 0 9 6 4 8 یعنې د دې تکرار مو اوري 0 9 6 8 4 8 پای کې افغان شماره وایم 0 0 4 9 4 0 یعنی 0 8 9 7 0 9 7 امتحان شماره مور 0 8 0 8 6 2 1 8 0 8 یا تکرار د شماره 0 8 2 2 6 1 8 0 و السلام که چاته معلومات نو مونږ ته دی په دغه شمارو رابطه راکړي تاسو خو وخت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدا ازادي رادیو د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول منوال او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم زم په کار توچې و د شلمند یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نادر کسوي دی کې هر مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل ځما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دي زما سره مستقیما پر همدغه شمیره باندې اړیکه ټینګ کړئ زما د ټلیفون شمیره 0 2 2 0 8 5 3 0 2 شمیره ځل بیا 0 2 2 0 8 5 3 0 2
سلامونه او نیک خیلی مقبولی که تا جهی لبنجین ستاسی بشه است او روح جور بایست
پر کشه باندې زنی سر احمد حقیقی ما د کندهار شهر د یخ کاریز سمې څخه ما یو د مازی تقریبا یو څو وخت کې چې د خپل کور نه داره کړی هر ور کې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمېرو سره تماس ونیسي د خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کې چې نه داره کړی شمېره په داسې ډول دی 0 0 2 3 4 1 2 او بلش میرا ده 0 0 8 0 8 9 2 8 0 شمیره یو ځل بیا 0 0 3 4 1 2 8 او بلش میرا ده 0 0 8 8 9 8 2 8 مننه شو وخت
رحمت الله د لغمان ولایت کرغیو لسوالی د مشال کمر څخه پاڑی ککیم زما ورو د تاجګل پلوم نادرک شوای چې د 25 کالو عمر لري عصبی تکلیف هم لري که په دې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره د پدیش میرو اړی کا ونیسی 0 0 2 4 1 5 بلش میرا تکراروم 0 0 2 4 1 5 شمیره یو ضربیا تکراروم 0 0 1 2 4 1 5 9 0 0 2 1 4 1 د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی. د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک شوی دی. نما یاد خان شوی په ګرلو سکالو دی کنځل سکاله کیږي چې ورک دی حاجي محمد زوی دی هر سړی که د په اړه معلومات لري هر ځای کې یي خو موږ ته دې په داسې لاره زنګ ووي 0 0 9 9 5 یوه بله شماره ده 0 0 1 0 2 0 1 یو وار بیا درته وایم 0 0 3 9 9 9
السلام علیکم آزادی ریڈیو اوریدونکو سلام وایم ساده سلام از ما یو ورور دی چې تقریبا شل شپې کېږي چې تر کاله اواو شی هېڅ دره کې نه معلومېږي هېڅ دره کې موږ څه نشته نو هر ورور هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شماره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي د شاهدین اکازوی دی د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه تر کاله یې نه کېږي چې نادره کړی نو په دغه نمبر دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 1 4 1 4 1 5 په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي 0 0 1 4 1 5 نو هر مسلمان ته چې معلومات یې نو یا خپل اوري نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته. زه الحق د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکوشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی چې سپینې جامې په تن خولۍ په سپینه خولۍ په سر او د توخه پلاستیکي تپله کې په پښو دی او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یو د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سره او ګیره په تور نه کې ځا کوي چې د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبره کوي چې تقریبا 12 ورځې کېږي. په دې موري کې سوال هر چا ته معلومات یا د چا سره یې د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې د ځان سره کې او موږ ته په دغه دوه برخو شمیرو ځنګ یو 0 0 1 4 1 5 9 5 او بل شمیره ده 0 0 1 4 1 5 9 1 او دا ازادۍ راډیو ته هیله کوم چې دغه اعلان نه پاتې شي زو ستاري او په بار بار دی نو شي مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټول ته خاص سلام کوم. زه حسیب الله خاموش ویار لنګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پیلم. زما یو د تر زوی دی چې عادل نومیږي 13 کال عمر لري شنی جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوې ده لګر تبي تکلیف هم لري که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 98 90 99 52 بل شمېره هم وایم 0 74 45 15 3 68. شمېره یو ځل بیا تکرار کوم 0 8 9 0 9 5 3 2. تا دا دې رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا څه خبرونه لري. خو هیله ده چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم عبدالحنان مومن یملح کندهار ولایت شه. سلامونه درس مخ کې ارجانه تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم. هیله ده چې زما پیغام په څو څو ځله راته نشر کړم. زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څومره کې شنه درکه سوې دي نو کله زما اواز او هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار دی 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو ته تخنیکی مرګر ته سلامونه وړاندې کوم. مان الله ارمانی من لغمان نه میاړي کنیولې ما یو انډیوال د چیران د تلې وز نادره کده دیا کړه څه معلومات یو یاد دې مقاله څه معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ وې ما ټلیفون سمیره د سی پر شپګاویا بیا شپګاویا 299 او اخري دریا ته نمبر ده. او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب لحد حکیار ما یلتمی د هلمند ولایت مرکز مشترکہ شهر نیولې. زما ورور د آیات نامدې د هلمند په ولایت کې د تندش پرمیر چې چې نظر کسو دی کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات یې سره غشمیر دی زما سره هړي کې ونی 01 04 یو اویا شپږ پنځوس د تلیفون شمیر یې ځل بیا 01 04 یو اویا شپږ پنځوس نه. ډیر مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات گرانا ورور تا تا او ټولو خوږو اوریدونکو ته وایم ټول به ښه یاست. په تېره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سحرو د ولسوالۍ د شمشپور د سیمې څخه نادره کړی نو چې هر ساعت یې په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم. نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ. او جاوید حیران د ننګرهار د سحرو د ولسوالۍ څخه یم. دغه اړیکو شمارې درته وایم. لومړی د اتصالات شماره ده چې 0 58 383 9. او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده 0 99 4 80 6 9 یو سل دیرش. بیا درته یو یو دغه عدد وایم. د لومړی د اتصالات شماره وایم 0 58 3 8 بیا هم 8 او بیا هم 9 بیا هم 9 او بیا 9 0. روشن شماره ده 0 9 8 4 9 6 1 3 0. نو که هر چاته په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د طرفه په دغه شمارو ما سره تماس ونیسئ مهرباني به مو وي. والسلام په احترام.
محترم اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت همدومره. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ، تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. شه چاري
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 00420221 2 1 2 4